وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو. وینه چې د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږو څخه د بدن ټولو نسجونو ته لیږدي او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي تر څو په سږو کې تصفیه کړل شي. وینه چې ده هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي یا د یو ځای څخه یو بل ځای ته انتقالوي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50 برخه یې هم جامده برخه ده او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري او د همدارنګه ورسره پروټینونه او دا نور اجزاوي لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال وو، د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو یو چې وینه چې ده هغه په ښځینه او نارینه کې فرق کوي. په ښځینه کې چې دی تقریبا 4.5 لیټره لیټره پورې او په نارینه کې د 5.6 لیټره پورې وجود لري چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ تر لرو او یا هم وقایت تر څو موږ د وین د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وایي د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخکې هم موږ وویله چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 55% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي یا په دې کې څه لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسو وویل چې اوبه دي، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي او همدارنګه پروټین نونه پکشي کې وجود لري او البومین د غره کوم مختلف پروتینونه دي چې دا غس خيوي البومین دی همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګي، مدني مواد دي، هورمونونه دي او غازونه پکشي کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سره ترسي. مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایی موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لري کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د فیت ملاتړ دی، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایي پلازما چې د هغه د لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو پیژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات. د وینې سره کرویات، د وینې کرویات چې دی هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% د حجم جوړوي او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات، سپین کرویات او د مویه صفحات دي. یا رازو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژن. لومړی رازو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ده. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینه کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشه، یعنی هر برخې هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویات اساسي دنده د اکسیجن انتقال دی. او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوار خیزه فشاری شکل لري او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي. همدارنګه رنګ یې چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځانته اخیستی دی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 120 ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای یې نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږي. چې دا هیموګلوبین چې دی خپله د دې په ترکیب کې ډېر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمېر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایي 3.5 څخه تر 4.1 میلیون حجرې په پکښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري. او په ښځو کې چې دی د 3.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې پکښې کې مایکرولیټر پکښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دی د 3.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی شو چې سرو کرویات چې دی د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربون ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې رازو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرني موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنګ نه لري، ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرو لیټر وینه کې د 3000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغي یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغي یعنی په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی شو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنی د دفاع لومړی کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې رازو دریم ډول چې د مویه صفحات هغه پیژنو، د مویه صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي. او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکو پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دی هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنی د دې جوړښت دي تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دي. د مویس فحات اساسي دندې چې دي د اکسیجن او غذایي مواد تبادله ده، د فاضله موادو لري کول دي، د ګازونو تبادله ده او د مغذي موادو انتقال. د مویس فحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري او د هغه د پاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې دي لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکي فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیمې سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، ورسره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مویس فحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډېری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پېښېږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کېږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بي یا ای یا بي او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې چې کوي عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کښې کې پرنده کېږي، او په نتیجه کې یې سخته تبه، د شریانونو بندوالي، او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم سي. ورپسې راځو د آر ایچ فکتور وایو. د آر ایچ فکتور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کوم کسان چې د آر ایچ فکتور لري هغه په مثبت آر ایچ سره ښودل کېږي، او کوم کسان چې دغه د آر ایچ فکتور ماده نه لري هغه د منفي آر ایچ په نامه سره یادیږي، چې دغه کوم او اے بی اے بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفي ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفي او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فکتور لري او همدارنګه د اے او بی هم وجود نه پکښې کوي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپله د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې اے او بی دواړه پکښې کې وجود ونه لري نو دوی کولی شي چې ټولو ته خپله وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دوی په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچیر او مثبت مش په نظر کې ونیسو، دوی چې د آر ایچ فکتور لري، او مش مثال انټیجنونه په نظر کې، یعنی نه د اے انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دوی کولی سي چې کومه خپل وینه چې د دغه کسان چې او مثبت اوسي، دوی مثبتو ته چې ورکړي خپله وینه ورکړي، مګر منفي ته خپله وینه نسي ورکولی، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې آر ایچ فکتور نشته. که چیرې دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم وینه چې کوم کسان لري هغه باید موږ اے انټیجن، بی انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فکتور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولی شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینه انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع راځو آخرنۍ برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول روغ او صحت مند بیاست. شروع غلاست د لسم ټولګي و څوارلسم لوست. نن ورځ موږ تاسو د ایکالوژي او د هغوی برخې زده کوو. از موږ او ستاسو درس به د پنځه نوي صفحې څخه تر یو سلو یوې صفحې پورې دوام وکړي. د ایکوسیستم برخو ته راځو. ایکوسیستم چې دی په تېرو لوستونو کې موږ لوستلي وه چې ایکوسیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندي او غیر ژوندي موجودات ترمنځ اړیکه سي. استرالیا هم د دې دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکوسیستم څخه دی. ایکوسیستم چې دی په هغه کې هم ژوندي موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټوله بکتریاوې، دا ټوله چې دی په ژوندي موجوداتو کې راځي، او په غیر ژوندي موجوداتو کې لکه اوبه، خاوره، کاربن ډای اکساید، مثال اکسیجن، دغه رقم د لمر رڼا، دا ټوله چې دی په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزاو ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډېرو وختونو راهیسې پر دې باندې مطالعه شروع کړې ده او تر نن ورځې پورې هم د پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کوم ژوندي موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کوم مثال موږ وایي څو دانې ژوندي موجودات سره یوځای سي، یو مجموعه او ټولنه جوړي چې دغه ټولنې دوی رااخلي او هغوی خپل تجربو لاندې راولي. ځینې شیان دي چې په چاپېریال کې دوی هغه نهسي کولای چې څه شي کې لابراتواري تجربې پر وکړي، نو ځکه هغوی رااخلي د طبیعت موډلونه رااخلي د کمپیوټري لارو څخه. دوی کوم تجربې چې دي، کوم ژوندي موجودات، د دوی خصوصیات، د دوی اړیکې د غیر ژوندي موجودات سره، دا ټول څه کوي سیړي. مثال د خبرې کچیرې موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو، په هغه ساحه کې به موږ مثال یا موږ یو چاپېریال په نظر کې ونیسو، په هغه چاپېریال کې به موږ نباتات، حیوانات، الجی، دا ټول پکې کې ووینو. همدارنګه بکتریا، پروتستا، فنجي، دا هم ټوله د ژوندي موجودات د ډېر څخه دي چې په چاپېریال کې موږ کولای سو ووینو. دغه کم موږ وایو په چاپېریال کې چې دي درې ډوله ژوندي موجودات وجود درلودله، چې په هغه کې یو تولیدونکي و، پروډیوسرز و، او بل کنزیومرز و چې مصرف کوونکي و، بل یې تجزیه کوونکي یا هم ډی کمپوزرز و. چې پروډیوسرز چې و هغه کې موږ نباتات ویلي و، چې نباتات چې دي هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربن ډای اکساید راخلي، مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دي، یعنی خپل تغذیه خپله کوي، چې موږ خپله ویل چې شته وایي اوتوټروف، یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړله، د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریښې څخه چې کوم اوبه راتلله او کاربن ډای اکساید چې دوی اخیستي هغه بیا څه کوي، د دې د لارې لاسته راوړي. او وروسته کنزیومرز چې وه هغه مصرفونکي وه، چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول مصرفونکي کې بیا څو ډلې وې، درې ډلې وې، چې یو لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي او درېیم مصرفونکي وه، چې دوی سلسله په سلسله، ځینې یې د نباتاتو څخه، ځینې یې د لومړي مصرفونکو څخه، او ځینې هم د نباتاتو او لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول. بل چې وه تجزیه کوونکي وه، چې دی کمپوزرز په نامه سیادېدل، چې بکتریا، پروتستات چې دي هغه په دی کمپوزرز کې راځي، چې یعنې دوی چې کوم درېیم مصرفونکي خاورې ته سپارل کېږي هغوی تجزیه کوي او ورڅخه کوم عضوي مواد چې دي بیرته ترلاسه کوي. یعنی زموږ ایکوسیستم کې چې دی په ژوندي عاملونو کې چې دی، ځینې بیا تولیدونکي، ځینې بیا مصرفونکي، او ځینې هم پکښې کې تجزیه کوونکي به اوسي. او په غیر ژوندي موجوداتو کې چې دی، لکه خاوره شامله ده، هوا ده، اوبه ده، تودوخه ده، تودوخې درجه یا رڼا چې موږ وایو، دا ټوله چې دی په څه کې راځي؟ په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. چې دغه ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات یو د بل سره څه لري؟ مستقیم اړیکه لري، چې یو د بل دغه کم غیر ژوندي موجودات چې دي، د ژوندي موجوداتو لپاره د اوسېدو چاپېریال برابروي، چې په دې سره غیر ژوندي موجودات کولای شي چې څه وکړي؟ په اسانۍ سره خپل ژوند مخته یوسي. ورپسې راځو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وایي. ایکوسیستم چې دی هغه مختلف ډولونه لري، یعنی مختلف حیوانات په نظر کې نیولو سره د هغوی د مختلف خصوصیات دروي. ایکوسیستمونه چې دی هغه مختلف ډولونه لري. مثال که چیرې موږ یو پسه په نظر کې ونیسو، د پسه د وجود مثال کوم د ده وړي سږو ته په نظر کې، دوی په وچ سیستم، وچ چاپېریال کې ژوند کوي، چې دوی په هغه وچ چاپېریال کې چې کول د سږو د لارې تنفس کول سي، او د فلسونو پر ځای د دوی بدن چې دی هغه د وړیو په واسطه پوښل شوی دي، تر څو د دوی بدن چې دی د دغو وړیو په واسطه ګرم وساتل سي. مګر برعکس، د کوم حیوانات چې په اوبو کې دي، هغوی د برانشونو په واسطه، مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي، او همدارنګه د دې بدن چې د فلسونو څخه جوړ شوی دی تر څو دوی په اوبو کې وکولای سي چې لامبو ووهي. دغه رقم ټول ژوندي موجودات که چیرې هغه دغه واوسي، مثال کنزیومرز واوسي، ډیکمپوزرز واوسي او همدارنګه پروډیوسرز واوسي، دا ټول چې دي په مختلفو چاپېریالونو کې د دوی د خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره ژوند کوي. تاسو دغه چاپېریالونه وایئ. لومړی د وچ ایکوسیستم یا هم وچ ایکوسیستم چې دی، په وچ ایکوسیستم کې چې دی ځنګلونه، واښه، دښتې، دا ټول چې دي پکښې شامل دي، چې په دې کې مثال موږ وایو خاوره ده، نباتات دي، دوی خپل هغه کم ژوند چې دی هغه څه کوي مخته وړي. په دې کې هم ځینې چې دي مثال ګرم دغه دي وچ ایکوسیسټمونه دي، ځینې یخ دي، چې کوم ژوندي موجودات چې دي د خپل ایکوسیسټم مطابق په هغه ځای کې څه کوي ژوند کوي. او دغه وچ ایکوسیسټم چې دي خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دی د حیواناتو او نباتاتو لپاره، چې دغه د څه په نامه سره یادیږي، د بایوم په نامه سره دیجه. مثال د خبرې که چیرې موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو، د دوی د ځنګلونو په بایوم کې چې دی مثال موږ وایو د ارچا، پسته، همدارنګه څېړې یا بلوط چې دی دغه کم ونې چې دی هلته په ښه ډول سره کېدلی شي چې څه وکړي وده وکړي. یعنې په مختلفو وچ ایکوسیسټم یا د وچ ایکوسیسټم په مختلفو برخو کې مختلف نباتات کولای شي چې څه وکړي وده وکړي د هغوی خصوصیات ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري کوسټم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا درې پر څلور برخه، یعنې که چېرې د ځمکې سطح موږ پر څلورو برخو وویشو، درې برخه یې څه نیولې ده؟ سمندرونه او اوقیانوسونه نیولې ده. چې دغه اوقیانوسونه او سمندرونو کې مختلف حیوانات دي، چې په لویو حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي هغه یادولی سو، په کوچنیو حیواناتو کې لکه پلانکټونه چې دي، پلانکټونه چې موږ وویل د الجیانو له ډلې څخه دي، او دوی د غذایي زنځیر کې د نورو دپاره د تغذیه په ډول مثال نور ژوندي موجودات د دې څخه څه کوي استفاده کوي. یعنې د غذایي زنځیر کې د لومړني کړي کې دوی وجود لري، د لومړني کړي په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. سمندرونه چې څونه مثال ژورو برخو ته ځي، اوغونده څه کېږي؟ یخ کېږي. یعنې په پورتنۍ برخه کې درجه ته، په پورتنۍ ساحه چې د تودوخې درجه یې لوړه وي نسبت وچ ته و ژورو برخو ته. او کوم حیوانات چې په دوو ځایو کې ژوند کوي هغوی هم څه شي دي فرق کوي. ځینې چې دي په ګرمو اوبو کې په ښه ډول سره ژوند کولای شي، ځینې چې دي په یخو اوبو کې، ځینې د اوبو پر پورتنۍ برخه کې او ځینې په کښتنۍ برخه کې. ځینې چې دي هغه کم اوبه چې ډېر سپې نه لري په هغه کې ښه ژوند کولای شي، او چې په هغه کې کله چې سفر راځي دوی کولای شي د باندې خوا هم تنفس وکړي، چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي. او ځینې چې دي هغه د ځمکو په تل کې ژوند کوي، چې د ځمکې د اوبو په تل کې، د سمندرونو په تل کې ژوند کوي، او کم مواد چې د پورته برخ څخه کښته راځي د اوبو څخه خپل تغذیه کوي یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي. او موږ وایي څونه چې قطبونو ته اوبه ځي، په مثال د قطبونو په نسبت زیات تودې دي، قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه څه کېږي؟ یخېږي. دغه رقم موږ وایو دغه کم سمندرونه چې دي، د لکه څنګه چې موږ وویل حیوانات چې دي نظر و سمندرونو ته خپل توافق کوي، دغه ساحې سره په نظر کې نیول سره توافق کوي. مثال خبرې لکه کیشپان، کبان چې دي، ډولفین چې دي، دوی په تودو اوبو کې ښه ژوند کولی شي. دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخو اوبو کې لکه پلانکټونه، نهنګان چې بي دي یا کوسه کبان چې دي، دوی به د ژورو برخو کې په ښه ډول سره ژوند کوي. چې دغه سیمه چې ده هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي. او عموما دغه کم ژورې برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي. نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان، چنجیان او چونګاشان چې دي، دوی هم چې په داخلینی برخه کې او د لمر رڼا ته مثال تر دوی پر په کافي اندازه ورسیږم نه، او دوی ضرورت هم نورته لري، دوی خوښیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي. ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسیسټم. د تازه اوبو په ایکوسیسټم کې چې دي مثال چینې دي، جهیلونه دي، سیندونه دي، دغه ټوله چې مثال په خوږو اوبو کې راځي دا ټوله پکې شامل دي، چې دوی چې دي د بارانونو، واورو او د ژلیو په اورېدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې واورېږي او د تودې مثال کله چې دغه برخې تودې سي پاغه وخت کې دا ویل کیږي او وسمندرونو ته لا سندونو ته لار پیدا کوي. د دوی څخه چینه یا ولې جوړیږي چې د دغو چینو ولو څخه مثال کوم اوبه چې دی موږ ټول انسانان استفاده کوو او دغه کم چینې چې جوړې سي دوی بیرته وسندونو ته لار لري. کله چې بارانونه په ځمکه باندې وسي پر خاورو باندې وسي بیرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لار پیدا کوي و تازه اوبه مثال چینو او سندونو ته د دغو لارې لار پیدا کوي. چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه آلجی دي مثال ځینې نباتات همدارنګه ځینې حیوانات لکه کبان دي حشرات چونګښې حلزونونه دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه شي کړی دي ځان ته برابر کړی دي. په ایکوسیستم کې متقابل عمل ایکوسیستم کې چې دی کم ژوندی موجودات چې دی مثال یو د بس څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخ ته مثال که چیرې یو پلانک په نظر کې ونیسو هغه تر مطالعې لاندې ونیسو دوی چې دی د دوی کله چې تر مطالعې لاندې نیسو موږ د دوی د غذا ډول یې د دوی مثال د غذا وختونه څه وخت وږي کېږي همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول د دوی کم جوړښت دی دا ټوله موږ څه کوو څیړو او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پرانګان چې دی دوی د نورو حیوانات څخه په استفاده خپل تغذیه کې خپل غذا ځان ته برابري کله چې دوی مرستې بیرته په خاورو کې جذبي ژده تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کیږي او د دې عضوي مواد بیرته څه کېږي استفادې وړ ګرځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی چې کله یو حیوان په باره کې غواړي مطالعه وکړي دوی اول اولړیږي په ټوله په هغه د دوی په ټولنه کې یوازې یو دانه حیوان یې په نظر کې نیسي. مثال د هوسۍ یو رمه که چیرې په نظر کې ونیسي دوی د هوسۍ په رمه کې یوازې یو نفر هغه یوه هوسۍ په نظر کې نیسي د هغو د خوراک هغوی مثال د دوی د استوګنځای د دوی د خوراک وخت تونه دا ټول چې دی دی چیکې تر مطالعې لاندې نیسي. په عین حال کې بل مثال ایکولوژیست چې دی هغه ولاړیږي بل هوسۍ په نظر کې نیسي چې دوی مثال خپل په منځ کې څه ډول ژوند سرته رسي چې د دوی د دغه هوسۍ باندې مثال د چاپېریال تاثیرونه سره کم دي. مثال دوی په یخ ساحو کې ژوند کولی شي تودوخ تود ځایو کې ژوند کولی شي په وچو ځایو کې ژوند کولی شي او که په شنو ځایونو کې ژوند کولی شي دا ټول دوی څه کوي تر مطالعې لاندې نیسي او بالاخره بیا یو پایلې ته رسېږي او پر هغه باندې خپل وړاندوینې بیانوي. او عموما چې دی دوی مثال موږ یو دا کم که حیوانات کوم انسانان ټول په نظر کې ونیسو دوی چې دی خپل د ډلې په اجتماع مثال په مختلفو ډلې کې ټولنې چې کله سره یوځای اجتماعګان چې کله سره یوځای کېږي یو ټولنه سره جوړي چې دغه ټولنې چې دغه ټولنه چې د خپل په منځ کې یو بل سره څه لري مستقیم اړیکې لري منځونو کې مختلفې اړیکې لري. مثال کچیر موږ په نظر کې ونیسو د موږکانو شمیر کچیر ټولنه په اجتماع کې ډیر سي په عین حال کې د دې سره هغه حیوانات هم ډیر دي چې موږکان څخه تغذیه کوي چې دا چې د ټولنه د مجد اجتماعګانو ترمنځ یو اړیکه ده په ټولنه کې. دا زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې موضوع څخه مو استفاده کړی اوس یو خپل ځان سره مو نوٹ کړی. په خیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده د وچې ایکوسیستم واضح کړي. دویمه پوښتنه ده سمندري ایکوسیستم په مکمل ډول سره تشریح کړي. درېمه پوښتنه ده په ایکوسیستم کې د متقابل عمل څخه مطلب څه شی دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
Yo, what's up? I'm gonna make you mine.